سره کار کوي.
زموږ د میرمن بهیر څخه دوه تنه د میرمن بهیر په استازیتوب په جولای په میاشت کې لندن ته ځي، او هلته فکر کوم چې یو ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د دنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور د میرمن بهیر فعالیتونو باندې هم غږېږي، او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
د دغه ټولنې یوه بل غړې د غزنی سره تعلق لرونکې پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي، د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي،
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینهو پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره به د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات همداسې نه وو، نو په هغې وخت کې نوې نوې حکومت تغیر کړی و، نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران هم سي، خو بیا هم تاسو پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمتیس ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه او سره کښېني، او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینه او د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بندارونه کېږي، ادبي بندارونه، نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نارینهو د ورونو او شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود، او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، د دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې، د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي خاطر راټولې شي. په دې کار کې دوی لپاره ښه کار وشو، یعنې دوی لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري، او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي، او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر مونږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیری او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی ده، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي، او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي، نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي، د ټلیفون په سر خیراته وایي، او بیا که کله غواړي چې شعر چېرته نشر کړي، نو بیا نو هغه سم د اړیکو مسول زه یا ماته سمس کېږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي، د هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي، په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اس ام اس مسیجونو په واسطه باندې اخلو، او هغه بیا دلته مونږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږوني د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې مونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو، او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی، نو مونږ چاپ کړي هم دي دوی شعرونه، مثلا په نیمروز کې د شیخ عبدالقادر شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کې، په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي، او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینه کتابونه هم په شعر او شاعری کې، هم په تحقیق کې، او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي. دا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره لیکوال شاعران لپاره کوو، هم په مرکزونو کې، په ښارونو کې، او هم په کلیو کې.
د ښځو لخوا ویل شوی دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي، د ودونو، د دوی سره د خاوندانو، د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مهمنې دي چې هغوی لیک لوستر لاسرسی لري، نو کله چې دغه شعرونه موږ سره ځي په فکر د دغه شعرونو کې هېڅ محدودیت نه وینم، لکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنې زغرده وایم، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې حس کوي، هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي، هغه خواهشات چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي، یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته. فقط هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندې نشته. بهش تاسو ولې شعر وایي؟ لومړی وختونو کې وه، لومړی وختونو کې نجونو دا پابندې درلوده، خو اوس هغه اکثره نجونې چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندې نه لري، او ولایت کې اکثره نجونې شته چې هغوی تلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا له یاد کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر وبپاڼې، مجلې او فیسبوک ذمواري تر سره کوي، د وردګ سره تعلق لري، وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوې رنگ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا تفصیل هغه لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او تفصیل عموما داسې دی چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي، هغه به یې لیکلي وي، بیا به یې ثبت کړي وي، هغوی تپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده. اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ، له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي، او د هماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي، دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي، او دا یو خاص استعداد دی. فکر کوم پښتنو مېرمنو کې چې یعنې زرګونه ټپې دي، او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه، اوسه کې دا هم نشي کولی ځکه چې
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي. دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړې څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي
خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده، هغوی راځي، بیا ولایت کې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري، هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو، یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ. په سایټونو کې چې موږ کوم خپل راپور نشته و، د راپور په پای کې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. عموما په غونډه کې درې برخې لري، لومړی دا چې موږ خپلو کارونو باندې غږېږو چې موږ څه کړي دي، راتلونکي کې څه باید وکړو، د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره پلان جوړې په هغې باندې خبرې، او دوهمه برخه کې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم تلیفوني موږ ته ویلي وي، هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوو، ورته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کې شته، ورسره شریکوو. او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي، او بیا همدغه درې برخې مو
نعیمه غنی وایي پښتنو مېرمنو د خپل حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی، او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي، چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې ویل چې څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل یعنې درد به ښکار کړي، دن د سټاتیسټ چې دا تاسو وګورئ، رښتیا هم هغه دی چې یو ژوند یو ډېر لوی انځور، یو وړه ټپه کې مدد کوي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي. زه به یو بیلګې درته ووایم. لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره. په پښتنو سیمو کې اکثره د دې لپاره چې دوه نفره په منځ کې کنه ریباري کوي، هغه نجلۍ یو هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي، بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې ده هغې ته یا یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لنګۍ ویل کېږي. په دې باندې ما تحقیق هم لیکلی و. نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړی، او په یوه ټپه کې د خپله هغه د زړه خبره کوي. او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دلته خیشي په یرو پټ هور دی لیده پرې ودې وسومه، مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دی. هغه ریبا سره درېیم کس چې دوی په منځ کې منکړیتوب کوي او د نجلۍ حالت ته غواړي، هغه به دا ټول حالت معلوم وي، مګر بیا هم څه کوي؟ ریباري کوي. او دا کیسه یندې د کراځي. او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم، خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه. کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو دغه میرمن چې په کور کې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي، او هغه میرمنې چې په کور کې دي خواښي دی اندرین دي، د هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی. او هغه هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کې بیانوي. او یا هم بیا وایي چې پردیسی واوخته تغرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه. د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور شي، ښځه باندې تېرېږي هغه، یعنې دا وخت نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که رانه شي. هغه په یوه ټپه کې هغه ټوله هغه زړه کې څه خبره ده، هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي اظهاروي، یعنې بیا نه شمه له سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي. څه چې ورته وایي انکې ورته وایي، هغه مې اورېدل ته چې وایي زما په غم کې نه دی، د خپل نفس په ډکېره کې ده دی، بابک نه دی لیوه دی.
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوري ده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
کی زته